دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د خړو د ناورین نړیوال راپور خی چې د افغانستان او پګو نورو هیوادونو اوسیدونکو د لوګي او مړینې له ګواښ سره مخ دي. د بشري سازمانونو ټولنې چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا تاسیس شوي د خړو د ناورین په نړیوال راپور کې ویلي افغانستان، سومالیا، سودان، یمن، هایټي، نایجیریا او بوراکینا فاسو د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په 2022 کال کې تر ټولو بد د خړو ناامنی تجربه کړي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تامس نیکلسن له یو بل سره په کتنه کې د افغان جنو پر مخ د خونځو یو په هنتونونو د پرانیستلو او خزو ته د کار کولو د حق ورکولو غوښتنه کړي. د حامد کرزی دفتر بیگان ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې دوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ملي ډیالوګ ضروري بللې. طالبانو له وخت تر لاسه کولو وروسته لومړی ل شپږم ټولګي پورتن جونې ل زده کړو به برخې کړي، بیا د پوهنتونونو دروازې پر بند کړي. دوی خزي هم په ادارو کې ل کار کولو منع کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نن اسلام آباد ته ورزي چې هلته په دوه اړخیزو لیدو کتو سربیره سبا د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امیر خان متقی سره په دغه سفر کې د سوداګرۍ وزیر هم ملتیا کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم په دغه غونډه کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د ګډون د پخلی ترڅنګ له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له موقت حکومت سره د همکارۍ د پراخولو غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سعودي عربستان څخه یې کابل ته د هغو افغانانو یو درې څلوېښت کسیزه بله ډله هم انتقال کړي چې تیره اونۍ له سودان څخه د ایستلو وروسته د دغه هیواد د جدې په خار کې په موقت ډول ځای پر ځای شوی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زی احمد تکل رسنیو ته په یو واستولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د شمیر افغانان د جمعې په ورځ د اریانا افغان هوایي شرکت په لوتنه کې د جدې له خار څخه کابل ته انتقال شوی. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. ډیورنډ کرخې ته څیرمه شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو او وسلوالو ترمنځ نښته کې شپږ پاکستانی پوځیان وژل شوي. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان راتلونکي اونۍ د سعودي عربستان د مشرانو سره د خبرو لپاره ریاست په رسمي سفر ولاړ شي. سلیوان ویلي چې په دې سفر کې به د هند او عربي متحده اماراتو د استازو سره هم وګوري او د نوی ډیلی او خلیج هیوادونو ترمنځ د همکارۍ اړوندو موضوعاتو باندې به ورسره وغږیږي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار به د یک شنبه پورې سعودي عربستان ته روان شي. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په خپل هیواد کې د روسیې د جنگي جرمونو د قضیې څېړلو او د جنگي کلونو له کبله د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمه کولو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې. نوموړي پرون دا څرګندونې د نیدرلند په هیګ کې د جنایتونو د نړیوال عدالت د جنگي جرمونو جرګګۍ ته په وینا کې کړي. زیلنسکی پر داسې محل له هیواد بهر سفر کړي چې اوکراین د روسي ځواکونو په شاتم بولو لپاره جګړې ته دوام ورکوي. د جرمني او ډنمارک دفاع وزیران نن جرمني کې د اوکراینی سرتیرو د روزنې مرکز ګوري. د جرمني د ختیځ په کلیتس پوځي ساحه کې د اوکراین دغه سرتیری د جرمني او ډنمارک له خوا د لیوپارد یو په نوم دوم د جنگي ټانکونو د کارونې لپاره روزل کیږي. د دې پوځي مرکز د دفاعي صنعت تخنیکران د دغه روزنیز پروګرام لاتړ کوي. د هالند او ډنمارک ترڅنګ جرمني د دې پوځي صنعت په ګودامونو کې د جنگي ټانکونو د جوړولو مالی مرسته کوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا غږ سمقاله لرو. خو لمړی په دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د سرپرست مولوی امیر خان منتخب په مشرۍ یو لوړپوړی هیئت د پاکستانی او چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. ټاکل شوی شاغلی منتخب د شنبه په ورځ د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په نوبتي غونډه کې هم ګډون وکړي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایان زی احمد تکل د جمی پورس رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ پلاوی به د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان په دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیزي خبري وکړي.
دغه راز به د افغانستان اسلامي امارت د بهرنی چارو وزیر په دغه سفر کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر او د چین هیواد د بهرنی چارو له وزیرانو سره شپږم درې اړخیزه غونډه هم تر سره کړی. د دې ترڅنګ به د بهرنیو چارو وزیر او د چین د بهرنیو چارو وزیر دوه اړخیزه ناسته هم ولري چې پر ګڼو مهمو موضوعاتو به خبرې اترې سره ولري.
زی احمد تکل پاکستان ته د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ تللی پلاوی یو جامع سیاسي او تجارتي پلاوی یا کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې مولوی امیر خان متکی به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دوه اړخیزو غونډو کې د ګډون سربېره د شنبه په ورځ د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزو غونډو کې هم دوکه تاکل شي د چین د بهرنی چارو وزیر به هم په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت اسلام آباد د طالبانو د بهرنی چارو د وزیر په مشرۍ د پلاوی د سفر هدف افغانستان سره د پاکستان د سیاسي بوختیو د هڅو یو برخه ګڼلی او ویلي دي چې دغه هڅو په لړ کې د تیر 2023 میلادي کال د نوامبر په میاشت کې کابل ته د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت د دولت وزیر او د روان میلادي کال د فبراير په میاشت کې دغه هیواد د دفاع وزیر په مشرۍ د پلاوی سفرونه هم شامل وو. د ملګری ملتونو د امنیت د شورا یوې کمیټې د مې د میاشتې په لومړۍ ورځ ویل چې د طالبانو حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی ته اجازه ورکړې چې راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر وکړي او د دې هیواد او چین د بهرنی چارو وزیرانو سره وګوري. په ویلي کې چې د ملګری ملتونو د امنیت شورا هغه کمیټې ته سوال شوی چې په طالبانو د دې شورا د بندیز مسؤلیت په غاړه دی، ویل شوی چې په ښاغلي متکی د سفر کولو د معافیت په ملګری ملتونو کې د پاکستان د سازوالۍ د غوښتنې په اساس شوی دی. په غوښتنې کې ویل شوی چې کل شوی مولوی امیر خان متکیبه د روان می میاشتې د شپږمې څخه تر نهمې د ټیپوري پاکستان ته په سفر لاړ شي. په خاغلی متکیبه نه د شپږ نو طالب چارواکو په ګډون د پخوا رئیس د امنیت شورا لخوا د سفر کولو بدیزونه لګول شوی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر میاشم خاغلی متکی ته ازبکستان ته د سفر کولو اجازه ورکړې وه چې د افغانستان د ګاونډي هیوادو د بهرنی چارو د وزیرانو په څلورمه نوبتي غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو د حکومت دغه پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د امنیت ونې په سر کې د قطر په پایتخت دوحه کې د ملګری ملتونو د عمومي منشي په قرباتو افغانستان لپاره د شلو هیوادو ځانګړو استازو په یو غونډه کې د خود او انجینرو په وړاندې د طالبانو د حکومت د پریکړو سره مخالفت وښود او د طالبانو خی پر خود او انجینرو د لګیدلو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنی چارو د وزیرانو د ګډې غونډې د جوړېدو په اړه د سیاسي چارو یو افغان کارپو طارق پرهادي وایي چې چین د افغانستان د قانونو په سکتور کې د پانګونې سره ډېره لیوالتیا لري. ښاغلی پرهادي وایي چې افغانستان باید د انتظار وباسي چې چینی پلاوی کابل ته ورشي او د اسلام آباد پر ځای په دې مسلو په کابل کې خبري وو.
در حقیقت پاکستان خود به حیث دلال مسائل افغانستان محور میسازه و ای برای آینده روابط افغانستان با چین هم خوب نیست.
طالبان د 2020 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی خو تر اوسه د غوي حکومت تیس کومې واله خو پر سپیس کې
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او د 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د اروپای پارلمان غړی هینا نیومن وایي اروپای ټولنه د طالبانو په رسمیت پیژندو په اړه حتی فکر هم نه کوي. میرمن نیومن چې تازه افغانستان ته تللې و د امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي چې نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو او د نجونو د زده کړو په اړه مجبوره ده چې د طالبانو سره خبرې وکړي او دا هیڅکله د طالبانو په رسمیت پیژندو په معنا نه ده او هیڅ تر اوسه په دې اړه جدي بحث نه دی کړی. میرمن نیومن وایي یو شمیر ژورنالیستانو ورته ویلي و چې طالبانو پرې سخت محدودیت لګولی او د طالبانو د استخباراتو ریاست د ژورنالیستانو زورولو، زندانی کولو، شکنجه کولو او تری تم کولو کې لاس لري. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي خو تل یې دا تورونه رد کړي دي.
How did he find media on a female
په افغانستان کې مورستنۍ او خزینه کارکون کې څنګه ومن دي؟
There are still a number of women
لاوس هم یو شمیر میرمنې په رسنیو کې د محدودیتونو سره سره په سخت وضعیت کې کار او مبارزه کوي. دا د حیرانتیا وړ ده چې سره له دې ټول ستونزو دوی څنګه مسلکي دنده پر مخ وړي. خو دا هم یو حقیقت دی چې د خزینه ژورنالستانو شمیر چې مخکې 2800 راټیټ شوی دی، په رسنیو کې د خزینه ژورنالستانو او کارکونکو شمیر چې مخکې 2800 اوس 1500 ته راټیټ شوی دی. په دې 1500 کې هم یوازې نیمایی کولی شي له دې دندو څخه د اړتیا سره سم تنخوا ترلاسه کړي.
طالبان دانه منی چې په افغانستان کې پر رسنیو کې محدودیت لګولې او وایي چې د اسلامي شریعت له مخې خلکو ته حقونه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه درته دا ویلی شم چې ژورنالستان موږ ته ویلي چې په واضح توګه محدودیت وضع شوی دی چې څه خپاره کړي. اول هغوی ویل چې په پروګرامونو کې موسیقي باید نه وي، بیا یې ویل چې تفریحي پروګرامونه دې نه وي، بیا یې ویل چې میرمنې اجازه لري چې یوازې میرمنو سره مرکه وکړي. نو تاسو ګورئ چې دوی په واضح توګه دا تنظیم کړی چې څه په رسنیو کې خپاره شي او څه خپاره نشي. او کله چې پر طالبانو انتقادي راپور خپور شي د استخباراتو ریاست ژورنالستان غواړي دا ژورنالیست ډارول کیږي او زورول کیږي او یو شمیر لا په زندان کې دي. د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې یو مستند فلم چې په بهر کې د یوې رسنۍ لخوا خپور شوی و، د هغو ژورنالستانو لخوا یې فلم اخیستل شوی و چې دننه په افغانستان کې و. ټول 9 ژورنالستان د استخباراتو ریاست لخوا غوښتل شوي چې 15 تنه تر نن ورځې پورې په زندان کې دي. نو د آزادو رسنیو د سرغړونو لپاره هیڅ قانون نشته. څه چې موږ دا دي چې په ځانګړې توګه د طالبانو د استخباراتو ریاست او د امر بالمعروف وزارت خپل زور چلوي، زورول، زنداني کول، شکنجه کول او د ژورنالیستانو تریتم کول روان دي.
د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې غونډه جوړه شوه. که څه هم د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویل چې دا غونډه د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره نه وه، فکر کوي اروپایي اتحادیه او نړیوال ټولنه به طالبان په رسمیت وپیژني؟
اروپایي اتحادیه د طالبانو پر رسمیت پیژندلو په اړه حتی فکر هم نه کوي. د دوحې په غونډه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هم په روښانه توګه وویل چې د رسمیت پیژندو مسله اوس د خبرو په میز نه ده پراته. زه فکر کوم چې پر رسمیت د پیژندلو مسله هیڅکله مطرح نه وه. دا د ملګرو ملتونو د یوې جوړې غړې لخوا په ناسنجول شوې توګه مطرح شوې چې نه باید ویل شوی وای. خو هیچا په جدي توګه پر رسمیت د پیژندلو په اړه بحث کړای نه دی. دا هغه څه سره چې موږ په افغانستان کې باید معامله وکړو، دا یو حقیقت دی چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي. موږ د نړیوال ټولنې په توګه که غواړو چې افغانستان ته بشري مرستې ورسوو، که غواړو چې واضح پیغام ولیږو چې نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي، نو موږ اړ یو چې د طالبانو سره خبرې وکړو، د هغوی سره په تعامل کې واوسو. خو دا د هغوی په رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونۍ د یوې تودې موضوع شننه او ارزونه له بېلابېلو زاویو څخه د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماښام په 6:30 بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هېروئ.
دا د امریکا جغه آشنا رادیو ده. د پاچا دریم چارلس د تشپوشي مراسم نن د شنبه په ورځ د می پشپژمه په لندن کې سر ته رسیږي. چارلس د 2022 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د خپل مور ملکه الیزابت لمړنی ورسته د پاچاهي په تخت کښیناست. نو موري له برتانیې څخه علاوه د استرالیا په شمول د سوارلسو مشترک المنافع هیوادونو د دولت تشریفاتي مشر هم دی. خو د ملکه له مرګ ورسته په استرالیا کې د حکومت ولی د موجوده قانوني شاهي سیستم پر ځای د جمهوریت تر رامنځته کولو په اړه لسره ګرم بحثونه پیل شوي. په دې اړه به له سیدنی څخه د خبریال فیل میرسر درالیژل رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
په داسې حال کې چې د تاشپوخۍ مراسم را نږدې کېږي، په استرالیا کې د جمهوري نظام لپاره د خلکو احساسات هم یو ځل بیا راوپارېدل. د جمهوریت طرفدار مبارزین دا استدلال وړاندې کوي چې د استرالیا د اساسي قانون شاهي نظام چې د قانون لمخې پادشاه دریم چارلس د دولت رئیس دی او په استرالیا کې گورنر جنرال استازیتوب کوي او رول یې بالکل تشریفاتي بڼه لري لمود نه لوېدلی دی. که څه هم چې د جمهوریت طرفدارانو لا په دې اړه تر اوسه پورې وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې دوی په استرالیا کې د څه ډول جمهوریت تاسیسول غواړي، خو سکال په جنوري کې د عامه افکارو د وی تازه سروي نه څرګنده شو چې په استرالیا کې قانوني شاهي نظام پر ځای د یو جمهوریت د جوړولو لپاره ملاتړ د ملکې الیزابت لمړین نورستا لشپک د شناتر نه دی شو فیصدو پورې زیات شوی دی. دا سروي د سیدنی مارننګ هیرالډ ورځپاڼې سره ورسول. چارلس د لمړي ځل لپاره په 1968 میلادي کال کې په هلکولای کې استرالیا ته سفر وکړ او بیا د څو کلونو په موده کې په قراره قراره له هغه هوا سره په استلا خپل ځانګړي ارتباطات پراخ کړل. د استرالیا د حکومت په کابینه کې د جمهوریت د چارو مرستیال وزیر ما ټیسټل ویټ 13 میاشت د استرالیا له براډکاسټینګ کارپوریشن سره په یو مرکه کې ویل چې دا بدلون باید لا ډېر پخوا راغلی وي.
Woke up in September last year when the Queen passed away and all of a sudden we had a new head of state.
کله چې موږ تیر کال په سپتمبر کې له خو برابیدار شو نو متوجه شو چې ملکه یو ناڅاپه وفات شوې وه او بل دې چې د استرالیا دولت سره مشوره وشي په ځای د دولت یو نوی مشر په چوکۍ کې ناست. زموږ حکومت ولی د دیموکراسۍ په بنسټ چلیږي او د استرالیا خلکو ته چا د خپل خوښې د مشر د غوړه کولو موقع ورنکړه.
د استرالیا د کارګرانو د ګوند حکومت د ریپبلیک یا جمهوریت پوست د خپل د توقعاتو سره سم تاسیس کو چې ګوندې پراتونکو پینځو کلون کې با په دې اړه یو ریفرندم یا ټول پوښتنه وشي. چارلس د کاناډا، پاپا نیو ګینی او نیو زیلند په شمول د مشترک المنافع ګنشمیر هوادونو چې ټولې د برېټانیې په خوانی مستعمرې وي د هغو هوادونو د اساسي قانون لمخې د دولت رئیس دی او رول یې تشریفاتي بڼه لري. په 1999 میلادي کال کې د استرالیا خلکو د ویټول پښتنې په دوران کې د برېټانیې سره د خپل زړو اړیکو د پرې کولو په خلاف پریکړه وکړه. د شاهي نظام طرفداران په دې باور دي چې اوسنی سیستم د دوی په باور په استرالیا کې دیموکراسي مسؤونه او خوندي کړې ده. مېرمن ریچل بیلز چې د استرالیا د مونارشس لیگ یا د شاهي دولت د طرفدارانو د لیگ ویاند ده محلي رسنیو سره په یوه مرکه کې بدی اړه ویل چې موجوده نظام هیواد ته
I believe that a constitutional monarchy is a system that works. It allows our government to get on with the business.
زه په خپل په دې باور يم چې اساسي قانون په چوکاټ کې د نن شاهي دولت داسې یو سیستم دی چې کار ورکوي. دا سیستم زموږ حکومت ته د دولت د چارو د سمبالولو او د خلکو د خدمت فرصت برابروي.
خو بل اخره دا بعد استرالیا د اتل سمیلونو وګړو پورې اړه ولري چې د خپل هواد دراتونکو قانوني جوړښت پاړه پریکړه وکړي. که څه هم چې د استرالیا د کارګرانو د ګوند حکومت په موجوده سیستم کې د بدلون دراوستلو طرفدار دی، خو وايي چې د حکومت په دې دور کې به په دې اړه ریفرندم ونشي او که انتخاباته وګټل په بل دوره کې به د ریفرندم ذرا بلولو په اړه پریکړه وکړي. سکال د استرالیا خلک په یو بل ریفرندم کې برخه اخلي چې آیا په اساسي قانون کې د استرالیا بومي وګړي په رسمیت وپیژندل شي او کنه. د استرالیا په اساسي قانون کې د بدلون راوستل ډېر کم پکښې ودی او د 1901 میلادي کال راهیسې چې څلور څولې ریفرندمونه شوي یوازې اته خلکو منظور کړل. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، بینن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا هم د پولیو په اړه رپورت. د فراغ په ولایت کې قومي مخاور په دې هیله من دي چې د ګوزان ناروغي په وړاندې په روانه مبارزه کې د پام وړ پرمختګونه سوي دي، او له چارواکو غواړي چې د یادو هڅو لړۍ همداسې روانه وساتي. د بلې خوا چارواکي وایي چې د پولیو ناروغي په وړاندې مبارزه په ښه توګه روانه ده او هڅه کېږي چې پولیو له افغانستان څخه محو شي. نور حال د نقيب ازوان پر رپورت کې ووري.
په فرایکی یو شمیر قومي مخاور چې د مختلفو ولسی ستونزو د حل په مخه هڅه کوي وايي د پولیو ناروغي سره مبارزه لنږدې تاري او چمتو دي چې په دې برخه کې پوره مرسته وکړي. د دوی په خبره کچيري یادې چاري همداسې روانې وي، ډیر هیله مندشته چې پولیو له افغانستان څخه محو شي. په فرایکی یو تن قومي مخاور لا نور اعظمي وايي یو له هغه ستونزو چې موږ ایتل حل تسترګي پلاریو په افغانستان کې د پولیو محو کېدل دي.
د نیک مرغه د ډیر و په افغانستان کی د فولیو ناروغي نه د سب شوی ځکه چې زیات کار او پرمختګ شوی دی. بل خبر انده د چې موږ هیلو لرو چې په نژدې راتلونکو وختونو کې به افغانستان د فولیو پیر څخه بخلاص وي. د ټولنې خلک هم باید د واکسین درځکارانو سره په ځانګړي توګه باندې مرسته او همکاري وکړي چې ماشومان له واکسین څخه محروم پاتې نشي.
په ورته مهال د فرایو بلتن قومي مخور محمد اسماعیل بیا افغانستان څخه د پولیو محو کېدل د کورونیو په فعال لوندې پوری اړوند بولی.
موږ دې ته ډیر خوشاله یو چې پولیو له افغانستان څخه محو شي، خو زما په نظر چې ټول کورنۍ خپل ټول ماشومان پر وخت واکسین نکړي پولیو له افغانستان څخه نه ورکیږي.
بل په لور روغتیاي چارواکي هم د پولیو په وړاندې د اغیزمنې مبارزې ډاډ ورکوي او د شتخندونو حلاري اسانه یادوي. په افغانستان کې د یونیسف د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر کمال شاه سید امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې ورستی پرمختګونه هیله بخښون کی او د پولیو د بشپړې مهمه مزلې رالند کړی دی.
د پولیو ناروغي په وړاندې په افغانستان کې مبارزه ډېر خطوګه روانه ده او په دې ورستی کې کوم پرمختګونه سوي دي. دا د افغانستان مزل نور هم ورلندوي تر څو افغانستان د پولیو د مهمه هدف ته ورسیږي. پراته خوندونه تکمو ګورو نو د دې حلاري ډیر ساده وسانی دي. کله افغانستان کې د پولیو په وړاندې کمپاینونه په ټول هیواد کې کور او په کیفیت سره ترسره شي، دا د مزل په رالنډولو کې نور هم مرسته کوي.
روغتیایي کارپوهان په ټینګار سره وایي چې د پولیو یا ګوزن ناروغي درملنه نه لري، خو مخنیوي د 2 ساعت کې واکسین په مټ شونی دی چې واکسین ته لاسرسي او د کورونیو په اله ونډه پکې اغیزمن رول لري.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې د جی او هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په جاپان کې د تازه وخت د غونډې مهمه موضوع دا وه چې څرنګه غړي هیوادونه خپل سیاسي او اقتصادي قوت شریک کړي چې په هر وچه کې د هغو هیوادونو ملاتړ وکړي د خپلو خواړو، انرژۍ، اقلیم، بنیادي کارونو او ټکنالوژۍ د چیلنجونو غم وخوري. د دې معنا دا ده د ملګرو ملتونو د اصلاحاتو په شمول ډېر جامع بین المللي سیستم بدل کې بین المللي مالي سیستم ډېر ځواب ویونکي هغو هیوادونو ته کوي چې واقعا ضرورت لري او د سلام شروع لپاره نوې طریقې پیدا کوي چې ډېرو اوازونو ته هرکلی وایي. د دې معنا ډېرو هیوادونو ته ښه، ډېره مناسبه، دوامداره او ډېره عادلانه لاره د نیکمرغۍ لپاره پیشنهاد وي. په داسې حال کې د دوی د ملي حاکمیت احترام کوي، له مرکزي آسیا نه نیولې تر آرام سمندر، تر ټاپوګانو، تر افریقا، تر لاتین امریکا او تر منځني ختیځ پورې. زموږ هدف دی چې مشرانو او ادباو ته خ انتخاب ورکړو، له تیرې کولو، د نادوام، امپلور او بدبینه نفوذنه آزاد وي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د جی او هیوادونو په هغو چیلنجونو باندې هم خبرې وکړې چې آزاد، پرانستې، خوندي او سوکاله بین المللي سیستم ته مخامخ دی. په ډېر څرګنده توګه د اوکراین په خلاف د روسیې جنگ، موږ اوکراین ته پیشنهادو د امنیت او اقتصادي ملاتړ سره چې اوس ورته ضرورت لري چې د خپلې خپلواکۍ او خلکو دفاع وکړي او د اوږدې مودې لپاره د دې ډاډ ورکړي چې نه یوازې اوکراین وژغورل شي، د بریالی شي او نور ایرغل نه روسیه منی کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن خبرداری ورکړه د چین په ارتباط د جی او هیوادونو د بلجینګ سره د صمیمي خبرو لپاره د ضرورت پریکړه او اتحاد وکړه. د دې د بې انصافه تجارت اقداماتو په باره کې، د دې د هغو اقداماتو په باره کې چې بین المللي قوانینو ته تاوان رسوي، چې ټول هیوادونه ورنه ګټه لاسته راوړي او خطر پیښوي که دا خپله وعده ماته کړي او د روسیې د وسلو په سنبالولو باندې پیار وکړي، او البته موږ بیجنګ ته د خپل مخالفت په څرګندولو کې متحد وو چې د تایوان سره اوسنۍ وضع په یو اړخیز بدله کړي. خبرې د اټومي وسلو د خپرولو په باره کې هم متمرکز شوی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د هغه لومړیتوب لپاره له جاپان نه مننه وکړه چې د اټومي ګواښونو په خلاف ورکوي. په دې کې له ډی پی آر کینه د خطرناکو بالستیک توغندیو توغول شامل دي. ایران د معاصرو سنترفیجونو د عملیاتو په شمول خپل اټومي فعالیتونه پراخوي او غنی یورانیم ذخیره کوي چې د دې لپاره باوري ملکی شرحه یا مقصد نه لري. د روسیې د ځان نوې پیل او غیر مسؤلانه اټومي لفاظي او پی آر سی ناڅرګند او د خپل اټومي جبهخانه ناڅرګند او چټک سمبالول. د جی او هیوادونو د بهرنیو چارو وزیر رانو ژمنه وکړه چې آزاده، شفافه، غځېدونکې او دوامدارې ټولنې پیاوړې کوي چې د بشري حقوقو، عدالت او حیثیت لپاره مبارزه کوي او د ډیرو بېوزلو کسانو ضرورت غم خوري. تنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ کرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.